سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاس پم پایل په خبرونو باندې کوو. د پاکستان د کورونې چارو سرپرست وزیر وویل چې له دغه هیواده د غیر قانوني کډوالو د ایستلو په برخه کې هیڅ راز جوړجاړی د منلو نه دی. سرفراز بوکتی پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته دا خبره کړې. د پاکستان حکومت د روان اکتوبر په پیل کې ویلي وو چې 1,000,000 ولکه افغان کډوال چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستانه ووځي، کنه په زور به وایستل شي. پاکستان چې د ناامنیو پیښې پکې په زیاتېدو دي ادعا کوي چې یوازې سږ کال په دغه هیواد کې له 24 انتحاري حملو 14 افغانانو ترسره کړي دي. د بشري حقونو یو شمېر ډلو او په کابل کې واکمنو طالبانو له پاکستانه غوښتي چې دا کډوال دې په زور له خپلې خاورې نه باسي. د بغلان په پلخمري ښار کې پر شیال منځکوونکو د تېرې ورځې حملې چې وو کسان پکې وژل شول او 15 نور ټپیان شول په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه پارولي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا په یوه اعلامیه کې د پلخمري د امام زمان په جماعت کې د شوې انتحاري حملې د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري هم په دوه جلا بیانونو کې دغه حمله غندلې او لیکلي دي چې د دې حمله کې لسګونه شیال منځکوونکي وژل شوي. د دې حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریاوی له تیرو دریو ورځو راهیسې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو کمپاین هرات غمجن دی خو یوازې نه دی پیل کړی چې اوس د راټول شوو مرستو اندازه له 500,000 ډالرو اوړي. نوموړی وایي په دې کمپاین کې ورسره نور افغان سندرغاړي اغلی آریانا سعید او داود سرخوشم یو ځای دي او تاجکستان د تاجکستان مشهور سندرغاړی صدرالدین هم له دوی سره یو ځای شوی. ښاغلی دریا ویلي د مرستو د راټولولو له دې کمپاین چې یو شمېر افغان رسنۍ او فرهنګي شخصیتونه یې ملګرتیا کوي دوه هدف لري: د هرات له زلزله ځپلو سره مرسته او د افغانانو ترمنځ د یووالي رامنځته کول. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونو نن سهار د اوکراین دوه ډرون الوتکې د تور سمندرګي پر سر د کراسو نودار له سواحلو سره نسکوري کړي دي. تر دې مخکې د تور سمندرګي د سوچي استراحتزي په سیمه کې خلکو د چاودنو خبر ورکړی وو او داسې ویډیوګانې هم خبرې کړې وې چې د سمندرګي پر سر د چاودنو تصویرونه پکې ښکارېدل. یو شمېر راپورونه وایي دا چاودنې د سوچي اولمپیک پارک ته نږدې او د ښار په منځ کې اورېدل شوي دي. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند په احمد آباد کې د کوربا هند او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د هند کرکټ ټیم د پچې تر ګټلو وروسته د توپ اچولو پریکړه وکړه چې پاکستان تر اوسه په 9 اوورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو 101 منډې کړي دي. د 500 اوورونو په دې نړیوال جام کې تر اوسه هند دوه لوبې ګټلې او پاکستان هم خپلې دوه ترسره کړي لوبې ګټلې دي. دا نړیوال جام د اکتوبر په 15 په هند کې پیل شوی چې د نومبر په 19 به یې پای لوبه ترسره شي. هند او پاکستان تر دې دمه په نړیوالو جامونو کې 2 سره مخ شوي دي چې په ټولو کې هند بریا خپله کړې ده. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلی د ازادي راډیو وی پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په پلخمري کې پرون پر شیا لمنسکونکو خونړی حمله په کوردننه او بهر ګڼ خبرګونونه پاره ولیدیم. شیاګان وایي چې خپل امنیت ډاډمن نه دي.
5 تا طفل داره، 2 دختر و 3 تا بچه.
هغه 15 ماشومان لرل چې دوه یې ځان سره جماعت ته وړي وو او دواړه ټپیان. یوې ترې کندوز ته یوړ او بلې همدلته پولیسو امریکې بستر دی. خپل شهید شو.
د یو وژل شوی خپلوان د خبر ازادي رادیو ته وکړه. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د راټولولو په دوام افغان سندرغاړي فرهاد دریا ویلي دي چې له درې ورځو راهیسې یې کمپاین پیل کړی او تر اوسه پورې څه باندې 15,000 ډالر راټول کړي دي.
هدف اول جمهوری کمک به زلزله زده های
د فلسطین او اسرائیل د وروستیو حالاتو څخه مو هم خبرو دا چې هلته اسرائیلو نن یو وار بیا غزه تړانګه کې بمباري کړې ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ما هم ښه راغلاست وایم. تخنیکي چارې سید قادر جلالوف راسره مخته وړي. رازو اول مطلب ده، د بغلان په پلخمري ښار کې پر شیال لمونځ کوونکو د تېرې ورځې حملې چې اووه کسان پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه پارولي دي. د افغانستان د شیا عالمانو شورا په یوه اعلامیه کې د پلخمري د امام زمان په جومات کې د شوې انتحاري حملې د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په دوو جلا بیانونو کې دغه حمله غندلې او لیکلي دي چې په دې حمله کې لسګونه شیا لمونځ کوونکي وژل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی.
د بغلان په پلخمري ښار کې د امام زمان په نوم د شیاګانو په جماعت د تیرې ورځې په انتحاري حمله کې د قربانیانو یو شمېر کورنۍ وایي چې په افغانستان کې پر شیوه غړو د ژوند کړي تنگ شوي او دوی هر ورځ د مذهب لامل قرباني ورکوي. د پلخمري اوسیدونکو زینب چې د تیرې ورځې په حمله کې د محمد رضا قادری په نوم د کورنۍ یو سلويخت کلن غړی وژل شوی، ازادي راډیو ته ویل
زما د مزوی د امام زمان په جماعت کې د شوې حملې د شهیدانو لټرې دی. هغه چې د څلورو ماشومانو پلار او د خپلې کوچنۍ کورنۍ سرپرست و د پلخمري په ښار کې دوکانداري کوله، اوس ترې بي سرپرست څلور یتیمان پاتې شول.
په پیښه کې د یو بل قرباني شوي ابوذر د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د شیعګانو امنیت خوندي کړي. هغه وویل چې د کورنۍ وژل شوی غړی یې شپږ دېرش کاله عمر درلود او په پلخمري ښار کې خیاطي کوله.
هغه پنځه ماشومان لرل چې دوه یې ځان سره جومات ته وړي وه او دواړه ټپیان دي. یو یې ترې کندوز ته یوړ او بل یې همدلته پلخمري کې بستر دی. خپله شهید شو. تقریبا شپږ دېرش کاله عمر یې درلود او دلته په پلخمري کې خیاطي کوله او خپلو بچیانو ته یې یوه مړۍ حلاله روزي ګټله.
که څوم د طالبانو د حکومت ویاند او په بغلان کې سیمه ایزو طالب چارواکو د دغه پیښې د وروستیو معلوماتو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تېر ورځ د بغلان لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې انتحاري حمله کې اووه شیعه لمونځ کوونکي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي، خو ځینو روغتیایي سرچینو په دې پیښه کې د دېرش کسانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. د پیښې د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي هم ادعا کوي چې په پیښه کې دیرش لمونځ کوونکي وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې منلی. دغه وسلوالې ډلې د ایماق په نوم په ټیلیګرام چینل کې په خپره کړې اعلامیه کې ادعا کړې چې په دې حمله کې 50 شیعهګان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. مخکې هم دغه ډلې په افغانستان کې د ورته بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. دغه پیښې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د شیا علمانو شورا په یوه اعلامیه کې د پلخمري د امام زمان په جماعت کې د شوې انتحاري حملې د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې. په اعلامیه کې چې نن خپره شو راغلي چې طالبان باید د دینی او فرهنګي مرکزونو امنیت خوندي کړي تر څو د ورته پیښو مخه ونیول شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل ایکس شبکه په یو لنډ بیان کې لیکلي چې په ملکي وګړو حمله هیڅ ډول دینی او انساني توجیه نه لري. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت په ایکس شبکه د دغه برید د غندنې تر څنګ لیکلي چې د جمعې د ورځې په حمله کې لسګونه شیعه لمونځ کوونکي وژل شوي. ښاغلي بنت په دې بیان کې په افغانستان کې پر افغان شیعه وګړو د بریدونو د مخنیوي، د دوی د ساتنې او د غشان په دې برخه کې د واضح ځواب ورکولو غوښتنه کړې. په همدې حال کې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د دغه حملې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو په وړاندې حمله هغه تنوع ته چې افغانستان تعریفوي یو ګواښ دی. اغلی امیری ویلي دغه ډول وحشت باید ودرول شي ځکه د هغې په ټکو په دې برخه کې کافي کړاوونه ګالل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما بیا په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوری حکومت د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په دوو بیلابیلو بیانونو کې د غکړنه د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بللې او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي کړې. یادونه ده چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه داسې محل د برید ترسره کوي چې طالبانو په وار وار د دغه ډلې په وړاندې د عملیاتو او د دوی د ځپلو خبره کړې. خو د ملګرو ملتونو سازمان او د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او دا ډلې د نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ بللې. روان کال د اگست په 15مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال ولادیمیر اورونکوف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنۍ شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
ورزو هرات په هرات کې د ورستیو زلزلو له غیزمنو خلکو سره د مرستو راټولولو د کمپاینو په دوام داور افغان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا ویلي چې له درې ورځو راهیسې د هرات له زلزلو ځپلو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی او دغه کمپاین نوم هم هرات غمجن دی خو یوازې نه دی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه په دغه کمپاین کې له 500,000 ډالرو څخه ډېرې پیسې او مرستې راټولې شوې دي. هغه وایي چې په دې کار کې تنها نه دی، نور سندرغاړي لاغې ډلې آریانا سعید او داود سرخوش هم ورسره دی او تازه د تاجکستان مشهور سندرغاړي صدرالدین هم له دوی سره یو ځای شوی دی. په دې اړه سنا کاکړ یو رپورت جوړ کړی دی.
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلو ته مرسته راټولوي. فرهاد دریا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درېو ورځو یې د یو شمېر افغان رسنیو او فرهنګي شخصیتونو په ملګرتیا دا کمپاین هرات غمجن دی خو یوازې نه دی پیل کړی، چې اوس یو شمېر نور سندرغاړي هم ورسره ملګري شوي دي. فرهاد دریا وایي افغان سندرغاړي آریانا سعید، داود سرخوش او تاجکي سندرغاړي صدرالدین هم په دې کمپاین کې ورسره یو ځای شوي دي او په خبره یې تر اوسه د دغه کمپاین د راټول شویو مرستو اندازه له $500 اوښتې ده. فرهاد دریا زیاتوي چې د دې کمپاین هدف زلزله ځپلو سره د مرستې تر څنګ افغانان یووالي ته رابلل هم دي.
هدف اول جمعوري کمک به زلزله زده های هرات است.
لومړی موخه د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو راټولول دي، خو دوهمه موخه د افغانستان د خلکو ترمنځ د یووالي او نږدې کېدو رامنځته کول دي چې زما په اند دا دوهم هدف لوی کوي، ځکه د افغانستان د خلکو مهمه اړتیا ده. له نیکه مرغه تر اوسه د مرستو کچه له $500,000 هم زیاته شوې او هر شیبه لا ډیریږي او مطرح سری او معتبر بنسټونه موږ سره یو ځای کیږي.
نهادهای بیشتر و بیشتر با ما یک جای میشن.
خانوموړي و نوایا چې دا کمپاین به څو ورځې نور دوام وکړي. په رات کې د شنبه او چهارشنبه د ورځو زلزلو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت په وینا شاوخوا 3000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او د سیمې مسؤلینو په وینا 1350 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې راټولولو په کمپاین کې له فرهاد دریا سره ملګری سندرغاړي داود سرخوش نن د نیوزیلند په اوکلند ښار کې کنسرت لري. د فرهاد دریا د کمپاین یوه سرچینه وایي چې نوموړی به د خپل دې کنسرت څخه راټولې شوې یوه برخه پیسې له کمپاین سره مرسته وکړي. داود سرخوش د دغه کنسرت په اړه په یوه ویډیو کې چې په فیسبوک پاڼه یې خپره شوې د هرات زلزله ځپلو ته ویلي چې یوازې نه یې، غرونه او سیندونه در نلیریو خزرونه مو در سره دی. د یادونه ده چې مخکې تر دې افغان پیژندل شوی سندرغاړي خاپیری نغمې د ازادي راډیو مشال څنګ سره په خبرو کې د هرات له زلزله ځپلو سره د خواخوږي په شریکولو سره دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې وه. نغمې ویلی وه
زه د خپل ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه کوم، دا هیله کوم چې د هرات زلزله ځپلو خلکو سره خپله مرسته جاري وساتي او د دوی لاسنیوی دې وکړي، او همدارنګه د بین المللي خیریه مؤسساتو څخه هم دا غوښتنه کوم.
د هرات زلزله ځپلو په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو راپورونو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د سرپناه په برخه کې، ځکه زلزلو د دوی کورونه ویجاړ کړي او په داسې حال کې چې ساغ جمع پر رسېدو دی په سپین ډاک پاتې دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي رادیو ته غوښتست ورزو پاکستان ته هلتام د افغان کډوالو د موضوع په اړه باندې ریپورت لرو. په دې ورستیو کې د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وراخوا په غیواد کې ناقانونه بهرانیان او افغان کډوال نه پرېږدي او کاغوی ونوځي نو په زور به یې باسي. د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ پرون په پېښور کې په یوه غونډه کې د دغې پرېکړې ننګه وکړه او ویل چې د افغان بې قانونه کډوالو د ایستلو انتظاماتو لپاره په حقیقت باندې ولاړ یو پلان جوړوي. بلخو افغان کډوال وایي د دولتونو ترمنځ د اختلافاتو په وجه د افغان کډوالو د دواړو هیوادونو تجارت ته زیان رسېدلی او هغه پاملرنه باید ورته وشي، او افغان کډوال د پاکستان حکومت د نرمښت او د نرم دریځ غوښتنه کوي. په دې اړه د آزادي اروپا مشال راډیو خبریال غلام غوس له پېښوره ریپورت لري.
د اکتوبر په 13 نیټه د پېښور د دورې پر مهال په گورنر هاوس پېښور کې له پاکستانه د افغان مهاجرینو د وستلو په اړه د پوښتنې په جواب کې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې دا خبره بیخي ناسمه ده چې ګنی حکومت سب شوی افغان کډوال له پاکستانه وباسي.
افغان مهاجرین کو کون نکال رہے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو کہا
جو غیر قانونی مقیم ہیں ان کے حوالے؟
17 لاکھ مہاجر جنہوں نے یہاں پہ سکونت اختیار کی ہوئی ہے، آپ کے سوال کے تناظر میں پریشان ہو جائیں گے.
خو وزیر اعظم انوار الحق کاکل وویل چې په غیر قانوني توګه کوم اوسیدونکي دي نو داوی د واپس لیږدولو پالیسی ده او واپس به لیږي، خو چې کله په پاکستان کې د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د وستلو په اړه پوښتنه وشوه چې حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه داوی د وستلو پلان لري، نو آیا د دې لپاره څه انتظامات شوي دي؟ ځکه چې اسناد نه لرونکي کډوال هم د لکونو په شمیره کې دي. نو په ځواب کې وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل
یہ ایک ہفتے یا دو ہفتے یا تین ہفتے کا کام نہیں ہے، اس میں صوبوں کے بھی اپنے چیلنجز ہیں، صوبوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں.
دا د یوې هفته یا د دوو دریو اونو کار نه دی، دیکې د صوبو خپل خپل چیلنجونه دي چې زموږ سره یې شریک کړي دي. دیکې به موږ داسې په حقیقت باندې مبنی پالیسی عملی کوو چې په یوه صوبه د دې مالی بوج ور نشي او کوم داسې انتظامی ګډوډې هم رامخې ته نشي.
ایک مخصوص صوبه پہ اس کا فائنانشل بوج نہ پڑے، کوئی ایڈمنسٹریٹیو انارکی کی طرف نہ جائے.
تر دې وړاندې د افغان کډوالو شورا په پېښور کې په خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې وه چې حکومت دې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو سره هم ښه سلوک وکړي او هغوی دې په زور له پاکستانه نه وباسي. د افغان کډوالو د شورا مرستیال مشر او د پاکستان افغانستان د تاجرانو د شریکی ټولنې مشر سید نقیب بچا هغه مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې اوس مهال د پاکستان او افغانستان د حکومتونو د ناسمو اړیکو په وجه افغان کډوالو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته زیان رسیدلی دی.
زما دا مطالبه ده د دواړو حکومتونو نه، هم د حکومت پاکستان هم د حکومت افغانستان نه، چې پلیز په خدای د خاطر موږ افغان مهاجرین او موږ تجاران تاسو د سیاست ښکار کوئ. ما په دغه نه ورځو کې چې تورخم بارډر بند شوی دی په کورونو روپۍ تجاران هم تاوان کړی، په کورونو روپۍ پاکستاني ورونه هم کړی، افغاني ورونه هم کړی، ملکونه په کورونو روپۍ تاوان کړی. خدای له خاطر موږ د دغه سیاست نه بهر وساتو.
په دې وروستیو کې پاکستان په بیا بیا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نه د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی کولو غوښتنې کړې دي او پاکستان دریز لري چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې د بریدونو پلانونه جوړوي. خو تېره ورځ وزیر اعظم انور الله کاکړ په پېښور کې په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې دا خبره رد کړه چې ګنې پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی نه کولو په وجه خپه دی، نو ځکه غیر رجسټرډ افغان کډوال واپس افغانستان ته لیږي.
یہ نہ میں افغانستان کو ناراض کرنے کے لیے کر رہا ہوں، نہ ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں.
دا زه نه د افغانستان د خپه کولو لپاره او نه د هغه د خوشالولو لپاره کوم، او چې ماته په سکه خپل ګټه په نظر راځي هغه به زه کوم. مقصد زمون واضح دی چې مونږ په خصوصي توګه د افغانستان په شمول د ټولو گاونډیانو سره یو قانوني تګ راتګ قائم کړو
کې هم ایک لا فل ریګولیټډ موومنٹ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ خصوصی طور پہ افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو تر مخه دا محل په پاکستان کې 14,00,000 رجسټرډ افغان کډوال ډیر دي، او په هم دومره شمیره کې په پاکستان کې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
فلسطینیان هڅه کوي چې د غزې له شماله وتښتي. اسرائیل د غزې په شمال کې شاوخوا 1,000,000 کسانو ته خبرداری ورکړی ده چې د غزې جنوب ته لاړ شي. دوی ځمکني عملیات پیلوي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
بزرګونو فلسطینیان د غزې ترنګ له شماله نن تښتیدلی دي. دوی د اسرائیلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له ویرې سیمه پریښې ده. پر دې سیمه اسرائیلي ځواکونه اوس ته حواله لارې بمباري کوي. اسرائیل د غزې په شمال کې خلکو ته پرون خبرداری ورکړی و چې په 24 ساعتونو کې د غزې جنوب ته ولاړ شي. اسرائیل ویلي دي چې په سیمه ایس وخت د مازدیګر تر 4 بجو چې کوم کسان کډې باروي څه نه ورته وایي. رویټرز اژانس په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت په وینا نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلي ځواکونو د بمباریو له امله لږ تر لږه 324 تنه فلسطینیان په غزه کې وژل شوي دي او تر 1000 ډېر ټپیان شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت د راپور له مخې په وژل شویو کې لږ تر لږه 126 ماشومان او 88 ښځې دي. اسرائیل یو اونۍ وروسته تر دې چې حماس ډلې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه پر غزې ځمکني عملیات د دې سربېره شروع کړل چې ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د غزې د نږدې نیمایي استوګنو بې ځایه کېدل به د ناورین سبب شي. د حماس د رسنیو دفتر وایي چې الوتکې پر هغو موټرو ډزې کوي چې د جنوب خواته ځي، او تر اوسه یې په دغو موټرو کې تر اویا ډېر کسان وژلي دي. اسرائیل وای چې په غزه کې موقتی عملیات پیل کړی دي چې وسلوال وځپي او هغه 1,500 اسرائیلیان پیدا کړي چې د حماس وسلوالو اونۍ مخکې له اسرائیل تښتولي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو کندوز ته د کندوز ولایت هغو کاروانګرو چې پر خپلو ځمکو شولې کرلی وایي سکال د وړي په موسم کې د اوبو کموالی د دې لامل شو چې د شولو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راشي. دوی له اړوندو چارواکو غوښتي چې د کرنیزو ځمکو د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کوچلي ګامونه پورته کړي تر څو کاروانګر په راتلونکي کلونو کې د اوبو له کمښت سره مخ نه شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په کندوز ولایت کې سږ کال د شولو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. دیاد ولایت یو شمیر بزګران او د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې د اوبو د کمښت له امله د شولو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. عبدالرحیم زاخیل چې د زاخیلو په سیمه کې پر خپل 20 جریبه ځمکه شولې کرلې وې هغه ازادۍ راډیو ته وویل د نورو کلونو په پرتله سږ کال یې لږ حاصل ترلاسه کړی دی.
سږکال خوندیواله وچکالي وله حاصلات ښه نه و، کمبود د اوبو و. دولت ته دا پیشنهاد لرو انډیواله چې بندونه وړکي او غټ جوړ کړي د خیره سره او د خلک د قنانو بېچارهو ته اوبه ورسېږي په وخت باندې شولې وکړي او د خپل ځمکې وکړي.
د دې ولایت یو شمیر کروندګر د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د اوبو د تنظیم او مدیریت په هدف د اوبو بندونه په اساسي ډول ورغوي ترڅو کروندګر د اوبو له کموالي سره مخامخ نشي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر سرفراز عمرخیل وایي:
سږ کال خوشحالیم کې نوې اوبه وچې شوې، موږ حاصلات ونه کو، موږ دولت نه خواهش لرو چې دا بندونه جوړ کړي چې اوبه ډېرې شي خلکو حاصلاتو ته، لونګې باړه زراعتې همدغه ورجې پیدا کړي. قیمتونه 500 او باړه 500 روپۍ باندې.
د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د اسماعیل قشلاق د کلي یو بزګر شهزاده وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د شولو کښت زیات زحمت غواړي، خو د کیمیاوي سرې د تراکتور د کار لوړ قیمت او د وریجو ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
پیشنهاد دغه ده چې موږ د اوبو د خوا لږ زره کم یو، اوبه هم سږ کال لږ کمې وي، نور انشاءالله مشکل نه لرو. فقط دغه د اوبو او دیخان کار ته دغه کوټ دغه شیان قیمته دي، کوټونه قیمته دي، وسم نه ورته کیږي. د موږ شولې کم کوټه کیږي، بې اوبو کیږي، چې اوبو کوټ موږ ته پریمانه وي نو اصل به موږ د دینم زیات واخلو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی وایي چې ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 45,000 هکتار ځمکه شولې کرل شوي.
د کندز په ولایت کې تقریبا په 45,000 هکتار ځمکه باندې د شولو کښتونه شوي دي، چې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې لږ اندازه کمښت راغلی، چې علتونه یې د اوبو کموالی و. په بعض ولسوالیو کې د اوبو د نشتون له امله د شولو په حاصلاتو کې یو اندازه کمبوتي راغلې ده.
اوس مهال وکیلو ښې وطني وریجې له 400 تر 500 افغانیو پورې قیمت لري. کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوارو ځمکو او د پریمانو اوبو په لرلو سره هر کال په زیاته اندازه غنم او وریجې تولیدوي او د هېواد د غلو دانو ډېره برخه تامینوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ورزو پکتیا ته په پکتیا کې د زنغوزیو کاروباریان او سوداګر غوښتنه کوي چې د چین په ګډون بهرنۍ نړۍ ته د زنغوزیو د صادراتو اسانتیاوي برابرې شي. دوی همدارنګه په افغانستان کې پر زنغوزیو له لوړو مالیاتو شکایت لري. بل لور ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي بهر ته د زنغوزیو د صادرولو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو لپاره هڅې کوي. د پکتیا په ګډون د افغانستان په 9 ولایتو کې لږ یا ډیر زنغوزی کیږي چې تر اوسه بهر ته د صادرولو په لاره کې ستونزې نه دي حل شوي. جزئیات له نجیب الله الخیل اورو.
که څه هم سږ کال په پکتیا کې د ګلۍ او نباتي ناروغیو له کبله د زنغوزیو حاصلات لږ دي، خو کاروباریان وایي اړوند ادارې دې هڅه وکړي چې د چین په ګډون بهرنۍ نړۍ ته د صادرولو یوه لاره چاره جوړه شي. دوی همدارنګه غوښتنه کوي چې په زنغوزیو د مالیې هم لږې شي. د دوی په وینا لوړې مالیې نه یوازې د زنغوزیو سوداګرو، حتی هغو خلکو لپاره هم په زیان دي چې د خپلو کورنیو د اړتیاو پوره کولو لپاره د همدې زنغوزیو حاصلاتو ته پوره یو کال انتظار کوي. د پکتیا اوسیدونکي سید خان مشال رادیو ته وویل:
جلغوزیو دغه سی ګټه ده چې ګټه په ګټه نه ګډیږي او تاوان په تاوان نه ورګډیږي. کچېره حکومت دغه سی یو سیستم ورته برابر کړي چې نورې نړۍ ته په خره دغه جلغوزی صادر شي، او دوی باید د تجارانو لاسنیوي وکړي ترڅو هغه هیلي چې د جلغوزیو تجارانې لري یا د غرونو ولای لري هغه مسلحلي او دوی ور پر کړی وي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی ملک رئیس خان وایي: د جمهور مالیات په تیر نظام کې د زنغوزه او مالیات نیمو، خو اوس ورڅخه پوره مالیات اخیستل کیږي.
تیر جمهوریت په وخت کې نیم وصول و، اوس پرا مسول خلی کنه په کوم سره دا یې څنګه وکي چې موږ دا پروسس خلاص شي. چین سره ګمرک په کام کې لګ مسول په کام کې، نو دا تجارت او دا د غرو ولا خلکو ته بلګه پیدا کی وشي، او کدا مسول وي دا ګمرک راوي به ګټه د تجارت څخه پیدا شته او نه د غرو ولا څخه پیدا شته.
په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې تر اوسه هم د پخوا په شان په دودي زبنه د زنغوزه یو غوټی را شو کیږي چې دنګ وانو ته خطر لګوخه خالی نه دي. شیر چې د شاوخوا څلويختو کلونو راهي د زنغوزه کاروبار کوي وایي:
ضرورتونه څنګه لار شته، ضرورت خو شتانه چې شتانه وشه مجبور یو وسه په پلوسو په دا ډونګوي سره وایي په پلوسو سره کوو مته وایي مجبوری ده. دا زغنده چې خصي ډان شي جوړ شي، خصي مناسب جوړ شي، د حضور را ابران اورا کا خاکه زغنده غټي کی هر شپ سغټي.
بلدوري ته ځای چارواکي هم وایي د بیلابینو لامنونو لکبله د نورو کلونو په پرتله د زنغوزه حاصلات لک شوی، خو کیفیت نه دی زیانمن شوی. د کرنې رئیس عبدالرؤف سید ول:
په پکتیا ولایت کې سکل د زنغوزو حاصلات تقریبا د نورو کلو په نسبت باندې 50% کم شوی دي، او د دې ترڅنګ بازار موندنې برخه کې د تجارت او د وزارت تجارت له خوانه هلې ځلې روانې دي. ان شاء الله خارجي هیوادو ته زیات کوشش روان ده چې اکثره زنغوزي خارج هیواد ته په ښه قیمت سره انتقال کړي.
د افغانستان نه ولایتونه له هغې جمله په پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سوربی او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د زنغوزي او لږ یا ډېر حاصلات کېږي. څو کاله وړاندې له کابل وروسته د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د زنغوزیو د پروسس یوه فابریکه هم فعاله شوه چې په هغې سره د زنغوزیو